آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
دروندون کو بیا هم ستړمه شي د امریکا غا کشنار دی دویمه نیم ساعته خبری خبرونه پیل شو. لا په لمړي سر کې د مهم خبرونو غټه کې اوري
د نادر شاه کوټ پولیسوالۍ کې د افغانستان د ملي پوز په جماعت کې په چاودنه کې ویش اسکر وژل شوی دی. د خیبر پختونخوا د اورغزیو په قبایلی علاقه کې د ویدنی مدرسې مخته په چاودنه کې 15 کسان وژل شو او د عفی نړیوال سازمان ویلی دی چې د ټریزم په ضد د فرانسې نوی قانون د عدالت او انصاف د بنیادي غوښتنو پر خلاف دی.
دروندونکو د روانې خبرونې د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلی دی د 15 ولایتونو د رایو نتیجه نن اعلانوي.
نن موږ عملا 15 ولایتونه اعلان ته سپارو. سیاست په ټول د ټاکنو خپلواک کمیسیون په رسمي ویبسایټ کې خپور.
د قندار او اورزګان ترمنځ د لارې د امنیت لپاره نوې هڅې پیل شوې دي.
د کندار اورزګان د لارې د پاره تدابیر ده چې ورته بلاغ کې بعضې پوستې سکوت کړی و لکه د هغې د پاره موږ تصمیم ونیو چې هغه پوستې بیرته ځای په ځای شي.
او د خوست په ولایت کې د ملي اردو د لومړۍ پلې لوا په جومات کې د ځانمرګې برید په هکله هم درته راپور لرو، خو دا راپورونه لږ وروسته اورئ. اول د افغانستان سیمې او نړۍ تر دې دمه مهم خبرونه د سید سلیمان شاه نه اورئ.
السلام علیکم. په خوست کې د افغانستان د ملي اردو په یو جماعت کې د جمعې د لمانځه ادا کولو په وخت په ځانمرګي برید کې ویش اسکر وژل شوی دی. دغه حمله چې نن د جمعې په ورځ د نادر شاه کوټ پولیسوالۍ کې د ملي اردو د پیاده لیوا په جماعت کې د لمانځه ادا کولو مهال وشوه، 9 کسان پکې ټپیان شوي دي. د خوست والی حکم خان حبیبي امریکا غږ آشنا را دي ته ویل چې ځانمرګي بریدګر د ځان پورې تړلې چاودېدونکي توکي د لمونځ کوونکو په مخ کې واچول. یو عیني شاهد د دغه پیښې باب امریکا غږ ته ویل:
او بس دا نیت مو چې وتړلو په دې نیت سره یار لمونځ به د ولد والین ته رسېدلی، په دې کې دراز شو، دراز سره بس ته پوی نوی شوی اور باندې ځان باندې پوی نوی شوی. نو دغه د زخمیانو د شهیدانو ټوله بس څه مغزه کې کلینیکي څه د شپخانې ته بس دا رسیدګي موږ هم پکې بس دغه دی زخمیان شوي ورغلی دی.
په ننګرهار کې د افغانستان د حکومت د وسلوالو ځواکونو د 02 ځانګړي قوې په عملیاتو کې چې د خوګیانۍ د ولسوالۍ په کلیغو نومې کلي کې د شپې له خوا ناوخته سرته رسولي 4 تنه ملکیان وژل شوي دي. یوې حکومتي سرچینې امریکا غږ آشنا را دي ته وویل چې په عملیاتو کې یو کروندګر چې خپل پټی اوبه کوو هم د امنیتي قطعې د وسلوالو په ډزو کې وژل شو، او په 4 نور وژل شوو کسانو کې یو معلم، یو متعلم او 2 عادي دهقانان شامل وو. یو کس ټپي شوی او 3 کسان یې ژوندي له ځان سره وړي دي. حکومتي سرچینې وویل چې د 02 سره د عملیاتو پر مهال نظامي هلیکوپټرې هم موجودې او 2 کورونه وران کړل. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د پروان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه ولایت د جبل سراج پولیسوالۍ کې په هوایي بمباری کې 3 ملکیان وژل شوي او 4 کسان ټپیان شوي دي. د پروان د والی وایان وحید شاهکار نن د جمعې په ورځ امریکا غږ ته ویل چې د هوایي بمباری ټول قربانیان ملکیانو. د هغه په وینا دغه ځواکونه د یوې تاروزي قطعې غړي وو چې له کابل نه د هوایي قواو په ملاتړ د یو وسلوال قماندان د نیولو په خاطر پروان ته راغلي وو، خو په حمله کې په اشتباهي توګه د ولسي خلکو کورونه بمباري شو. معلومه نه ده چې هوایي بمباري د ناټو ځواکونو کړي او که د افغانستان حکومتي قواو وکړه. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ د فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د هغه په وینا قوي مذاکرات پیل شوي دي، خو د نتیجې په اړه سم نه پوهېږي. د دې رپورټ خلاصه زمنګ له همکار اشق الله رحیم زوی نو اوري.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي هیواد په افغانستان کې د سولې لپاره په ډیرو قوي مذاکراتو بوخت دی، خو وایي په دې نه پوهېږي چې د خبرې به بریالی شي او کنه. د امریکا جمهور رئیس د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د میشتو امریکایي سرتیرو سره د شکرانې د ادا کولو د ورځې په مناسبت د ټيلي کانفرنس د لارې په خبرو کې وویل چې د هغه په فکر د افغانستان خلک د جګړې نه ستړي شوي دي. ولسمشر ترامپ همدارنګه وویل چې د افغانستان خلک د څو لسیزو را په دې خوا جنگ تجربه کوي. هغه وویل چې د سولې لپاره مذاکرات روان دي او دا خبرې به ممکن کامیاب یا ناکام شي څوک نه پوهیږي. د امریکا حکومت په خوانی ډیپلوماټ زلمی خلیلزاد د بیا پخلاینې په چارو کې د خاص استازي په صفت ټاکل شوی دی. خلیلزاد په کابل کې قطر او نورو سیمو کې د افغان چارواکو او طالب استازو سره څو مجلسونه کړي دي. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غږ، واشنگټن.
د خیبر پښتونخوا په قبایلي علاقه اورګزو کې نن د جمعې په سهار د یو بم په چاودنه کې شاوخوا 15 کسان وژل شوي او 50 کسان ټپیان شوي دي. په پېښور کې د امریکا خبریاله لایبا یوسفزی د ځایي سرچینو په حواله وایي چې چاودنه د اورګزو د مرکز کلایا په جمعه بازار کې د ویدینی مدرسې مخې ته وشوه او د زیاترو ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. د پاکستان د کراچۍ په ښار کې د چین په خورسلکلۍ باندې مرګانۍ حمله وشوه. د کراچۍ د پولیسو قماندان عامر احمد شیخ خبری رسنیو ته وویل چې په دغه حمله کې دوه تنه پاکستانی پولیس، دوه ملکیان او درې واړه حمله کوونکي وژل شوي، خو د چین د قونسلګرۍ غړو ته زیان نه دی اوښتی. حمله درېو کسانو چې له بمونه ډک واسکټونه یې اغوستي او لاسي بمونه ورسره وکړه. د بلوڅو یو بلتون غوښتونکي سازمان چې د پاکستان د پوځ په خلاف په بلوچستان کې جنګیږي د دغې حملې مسؤلیت په غاړه واخیسته. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په ټویټر کې لیکلي چې دغه ناکام برید له چین سره د پاکستان د وروستیو اقتصادي موافقو لامل شوی او هدف یې دا و چې چینایي سوداګر وډارول شي. متحده عربي امارات چې له برطانیې سره د جاسوسۍ په تور د میتیو هیجز په نوم د یو برطانوي څېړونکي د بندي کولو په سر لانجه راپورته شوې وه، وایي شاید چې دغه کس زر خوشي کړي. په لندن کې د اماراتو سفیر سلیمان حامد المزوري نن د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د عفو لپاره ورته د میتیو هیجز د کورنۍ یو خواست رسېدلی. سفیر المزوري زیاته کړه که څه هم چې جرمونه سخت خو په معافۍ باندې به غور وشي. یو 10 میتیو چې د علمي څېړنو په خاطر دوبۍ ته 3 په مای کې تللی و د دوبۍ یوې جنایي محکمې په ابدي حبس محکوم کړ. برطانیې د سمدستي او به قید و شرط خوشی کېدو غوښتنه کړې وه او د نه خوشی کولو په صورت کې د اماراتو شاهي دولت مشرانو ته د سختو سیاسي عواقبو خبرداري ورکړې وه. د بشري حقوقو د عفو نړیوال سازمان وایي چې د تروریزم په شک نیول شوو کسانو سره د برخورد لپاره د فرانسې د حکومت د تروریزم ضد موجوده قانون د عدالت او انصاف د بنیادي پرنسيبونو او اصل سره منافی دی. خو د فرانسې حکومت ویلې دي چې دغه قانون نه د امنیتي خطرونو د دفع کولو په خاطر په ندرت کله کله استفاده شوی. د فرانسې پارلمان دا نوی قانون په 2015 میلادي کال کې د پاریس په یو تیاتر باندې د مرګاني برید په تعقیب منظور کړ. په دغه حمله کې 130 کسان وژل شوي. عین شان قانون د هالند پارلمان هم منظور کړ. او د سعودي عربستان ولیعت شاهزاده محمد بن سلمان چې 13 میاشتې په استانبول کې د سعودي په قونسلګرۍ کې دننه د واشنگټن پوسټ د ورځپاڼې د لیکوال جمال خاشقجي په قتل کې د لاس درلودلو تور په وجه په نړیوال کچه له سخت فشار سره مخ شوی، څو عربي هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې متحده عربي امارات ته رسیدلی. توقع ده چې محمد بن سلمان به د همدې میاشتې په آخر کې په بونس آیرس کې د نړۍ د شلو اقتصادي قدرتونو یا جیشل د مشرانو په غونډه کې هم ګډون وکړي. پر محمد بن سلمان باندې د خاشقجي د وژلو له امله د نړۍ د مختلف ملکونو د مشرانو او بشري حقوقو فعالیتونو انتقادونه کړي دي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
درنوندونکو، خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن او په روانو دوه ورځو کې د 10 ولایتونو د انتخاباتو نتیجه اعلانوي. د انتخاباتو کمیسیون ویلي دي چې د 15 ولایتونو نتیجې به نن اعلان کړي. پام وکړئ، په دې اکړه د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون چې تیره اونۍ د جمعې په ورځ د لسو ولایتونو د ولسي جرګې د لومړنیو پیالو د اعلان ژمنه کړې وه. پنځه ولایتونو د لومړنیو پیالو د اعلانولو خبر ورکړې. د دغه کمیسیون د ویان مرسیال میرزا محمد حق پرست امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې ټاکل شوي د پنځه نورو ولایتونو لومړنۍ پیالې به د شنبې او یا هم د یکشنبې په ورځ اعلان شي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د ویان مرسیال وویل چې د کابل ولایت د ټاکنو پیالې به د لیندې د میاشتې په لسمه اعلان شي.
نن موږ عملاً پنځه ولایتونه اعلان ته سپارو چې هغه عبارت دی د دایکنډي، فراه، اروزګان، جوزجان او همدارنګ سرپل. او جزئیات په ټول د ټاکنو خپلواک کمیسیون په رسمي ویب سایټ کې خپور. پاتې ولایتونه کوشش کوو چې شنبې یک شنبې ته هغه هم کارونه بشپړ شوي دي. کنه د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری فیصلې ته اړتیا لري چې کله دوی فیصله وکړي او هغه به هم خور.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تلې د میاشتې د 13مې او 19مې ورځې د ولسي جرګې د ټاکنو د لومړنیو پیالو د اعلان لپاره د لړم 19مه ورځ ټاکلې وه، خو وروسته دغه کمیسیون اعلان وکړ چې د یو لړ تخنیکي ستونزو له امله په دې نیټه پیالې نشي اعلانولې او بیا د ټولو ولایتونو د لومړنیو پیالو د اعلان لپاره د لیندۍ دوهمه او د کابل ولایت لپاره د لیندۍ لسمه ورځ وټاکله. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د ولسي جرګې د ټاکنو د پیالو په اعلان کې ځنډ، د ټاکنو په کمیسیون کې د کاري ظرفیت د کموالي تر څنګ یو لړ تخنیکي ستونزې هم یادوي او وایي چې یو شمېر ولایتونو څخه د افغانستان د دفاع وزارت د الوتکو په واسطه د ولایتونو مرکزونو ته د رایو د صندوقونو او نورو حساسو موادو لیک په ځنډ ترسره شو چې ورسره د رایو شمېرل هم د ځنډ سره مخ شو. ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې په کابل ولایت کې لا تاسو څخه زیات نوماندان د ولسي جرګې ټاکنو ته ولاړو چې د هغوی د رایو شمېرل وخت اړتیا لري، نو ځکه دغه کمیسیون پریکړه کړې چې د کابل ولایت د ټاکنو پیلې د لیندې په لسمه ورځ اعلان شي. د ټاکنو سارې ادارې اندېښنه لري چې د رایو د شمېرلو د بهیر اوږدېدل به د افغانستان د جمهوري اصر د ټاکنو په بهیر ناوړه اغېزه وکړي. د آزادو عادلانه ټاکنو پیپا د ادارې اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې یوازې د لومړنیو پیالو اعلان مسله نه ده، بلکې د ټاکنو کمیسیون ته پکار دي چې د ولسي جرګې د ټاکنو وروستۍ پیالې هم اعلان کړي ترڅو د ټاکنو بهیر پای ته ورسېږي.
تقریباً د ولسمشر ټاکنو باندې بد تاثیر کوي او حکومت او کمیسیون دواړه به د ولس د غبرګون سره مخامخ شي، خصوصا سیاسي پلوه هغه مخالفین بیا په دواړو برخو باندې به اعتراض لري. نو دلته کوشش به دا کوي چې تر زینوا کانفرنس پورې دغه وضعیت یو حد پورې کنټرول کړي.
د ټاکنو د سر د ادارې دغه چارواکي وایي لوی اندېښنه دا ده چې د پیلو اعلان وروسته به د نوماندانو اعتراضونه هم زیات شي او دا کمیسیون به دا اعتراضونه مدیریت نشي کړی.
او دوم قدم کې یو اندېښنه هم دا ده چې کېدای شي ارقام ډېر ټیټ شي. هغه چې کمیسیون ویلي وو چې کېدای شي دا رقم حتی تر 2 میلیونو پورې راټیټ شي او دا یې د مدیریت کول هم بیا ډېر سخت ده، ځکه چې کمیسیون سبا ته بیا خلکو ته کوم ځواب ورکړي چې 3 میلیونو ولې تر 2 میلیونو یا په دغه شاوخوا کې دا رقم تعین کېږي.
په افغانستان کې د ولسي جرګې په ټاکنو کې شاوخوا 2500 نوماندان ولاړ وو. په دې شمېر کې د غزنی ولایت څخه هم نوماندان د ولسي جرګې ټاکنو ته ولاړو، خو د یو لړ ستونزو له امله په دغه ولایت کې ټاکنې وځنډېدي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې په غزنی ولایت کې د ولسي جرګې ټاکنو لپاره په پام کې لري چې دا ټاکنې د جمهوري ریاست د ټاکنو سره یو ځای وکړي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د حمل یو دیشتمه ورځ د جمهوري ریاست ټاکنو ته ټاکلې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 FM 3.15.
لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د خوست په ولایت کې د ملي اردو د لومړۍ پلې لیوا په جماعت کې ځانمرګي برید شوی دی. د شمیرو له مخې په دې پیښه کې د ملي اردو 20 افسران او عسکر وژل شوي دي او نږدې 80 نور ټپیان دي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ابراهیم رحیمی راپور کې اوري.
د لومړۍ پلې لیوا په نظامي اډه کې دغه جماعت منسکونکي او د پیښې عیني شاهدان وایي 14 د جماعت دننه داسې مهال وشوه چې د ملي اردو شاوخوا 600 سرتیري افسران د جمعې په لمانځه ولاړ وو. تر پیښې وروسته لیدل کېدل چې زیاتره ټاپیان او یو شمېر جسدونه د خوست ولایتي ملکي روغتون او د غرض د ښاري یو شمېر خصوصي روغتونونو ته د امبولانسونو او رینجر موټرو په وسیله انتقالېدل.
او بس دا نیت مو چې وتړلو په دې نیت سره یاره لمونځ به د ولد والین ته رسېدلی، په دې کې دراز شو، دراز سره بس ته پوی نه شوی ور باندې ځان باندې پوی نه شوی، نو داغه د زخمیانو او د شهیدانو ټوله بس څه مغزه کې کلینیکي څه د شپخانې ته بس دا رسیدګي مګم پکې بس داغه د زخمیان شوي ورغلی دي.
که څه هم ولایتي چارواکي په رسمي ډول په دغه پیښه کې 12 تنو وژنه او د 40 سرتیرو ټپي کېدل تاییدوي، خو یوې دولتي سرچینې د نوم نه اخیستو په شرط امریکا غږ ته وویل چې په دې برید کې 20 سرتیري او افسران وژل شوي دي. همدارنګه د خوست ښار له دولتي ملکی روغتون او خصوصي روغتونونو څخه راټول شوي ارقام ښیي چې په یاد شوي برید کې نه هاویا سرتیری ټاپیان شوي هم دي چې زیاتره یې د هیلیکوپټرو په وسیله کابل ته انتقال شول. د خوست والی حکم خان حبیبي چې په ولایتي ملکی روغتون کې خبریالانو ته معلومات ورکول ویل د لومړنیو تحقیقاتو له مخې ویلی شي چې دا یو ځانمرګی برید و.
اصلا دا په انسانیت او بشریت باندې حمله نه ده، بلکې دا له دین سره ښکاره دښمنی ده، ځکه هغه څوک چې په دنیا پیښې کې شهیدان او زخمیان دي دوی د خدای حضور ته ولاړو، دوی په عبادت ولاړو، بنا ان ښکاره دا له دین سره دښمنی ده او دا دښمنی هغه آخرین حد ده. زه د خوست ولایتي ادارې د ولسونو او د ولایتي ادارې په استازیتوب دغه پیښه په کلکو ټکو محکوموم او دوی ته وایم چې دا پیښه اصلا له دین سره دښمنی ده او هغه وضعیت چې په داخل د جومات کې واقعا خفه کوونکی و. ولې پارلې
تر دې مهاله د دې برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. د ملي اردو د لومړی پلې لوا چارواکي وایي پلټنې پیل کړې سو معلومه کړې چې دغې نظامي اډې ته برید کوونکی څنګه ننوتلی و. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کا غواړې چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
امنیتی مقامات وای چې د قندار او اورزګان د لوی لارې د امنیت لپاره تدابیر نیول شوې دي او تر راتلونکو څو ورځو پورې به د تګ راتک پر مخ بیا پرانستل شي. د غلار د تیرو څو څلورو میاشتو راهیسې ناامنه شوې وه او یوازې ملکی کسانو پې کولی شوې چې تګ راتک وکړي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال عزیز الله پوپل پر راپور کوي.
د کندهار روزګان د لوی لارې د امنیت لپاره د پوز مقامات وایي چې هڅه کوي په راتلونکو څو اونیو کې یا د لار د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانیزي. تیره ورځ یو نظامی کاروان د روزګان ولایت مرکز ته تر یوې میاشتې وروسته اکمالات ورسول. د کندهار روزګان ترمنځ د 150 کیلومتره په واټن لار د کندهار د شاولي کوټ او د روزګان د مرکز سرینکوټ ښار ترمنځ ناامنه ده. په جنوب کې د 215 متن کلی اردو سرپرست او د دفاع وزارت د لوی درسیز مرستیال جنرال عبدالحمید حمید وایي چې د امنیتي تدابیرو ترڅنګ د لارې د تخریب شوو برخو پر بیا رغونه هم کارونه ګړندي شوي دي. نوموړي آشنا رادیو ته په خبرو کې ویل چې د اردو باغ په سیمه کې به نوې امنیتي پوسې هم رامنځته شي.
د کندهار روزګان د لارې د پر تدابیر د دې اردو بلاغ کې بعضې پوستو سقوط کړی ول لکه د هغې د پاره موږ تصمیم ونیو چې هغه پوستې بیرته ځای په ځای شي. همزمان په سرک باندې کار شروع شوی دی د ولایت پایدامی دی خونه چې هغه سرک باندې مثلا جغل لږ اچول کېږي هغه سرک اوارېږي کار پر روان دی.
دمګړی روزګان ولایت ته تر ډیره د هوا له لارې تګ راتګ کېږي چې له اقتصادي پلوه یې هم لوی زیان رامنځته کړي. ځایي اوسیدونکي وایي چې وسلوال طالبان د یادې لارې پر سر مسافر وړونکي وسایط پلټي او شکمن کسان له ځان سره وړي. دغه راز د تګ راتګ د سنځمنېدو تر څنګ په روزګان کې د خوراکي او اړتیا وړ توکو بیې هم په بېساري ډول ورسره لوړې شوې دي. د روزګان ځایي اوسیدونکي د یادې مواصلاتي لارې د امنیت غوښتنه لري.
مشکلات د روزګان په سطح باندې جوړ کړي دي چې هر نو امنیتي ځواکونه دي که د ولسونو روحیا د اقتصادي دي که غذایي مواد دي هر شی چې راواخلي د هغه لارې د روزګان په ټولو شانو باندې منفي تاثیرات کړي. د روزګان د کندهار لویه لار چې د دوه کلونو یا د دوه نیم کلونو په جریان کې د امنیتي ځواکونو پر مخ باندې بنده د دولتي چارواکو پر مخ باندې بنده ده. کومه تاسې په نامه تاسې په نامه دغه چې په لپسې وادو چې مرکزي ادارې کړې ده خپل جناب رسېب جمهور کړې ده او مبینین یې کړې ده کابینې او امنیت شورا کړې ده خو هیڅ نه و عملیات نه کړو.
په ټولیزه توګه د لوی لارو امنیت زیات کسان اندېښمن دي. د کندهار روزګان او کندهار هلمند ترمنځ د نشلوونکو لارو سره سره د کابل کندهار او کندهار هرات پر لوی لار هم د تیر په مقایسه په تیرو 15 میاشتو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو حضور زیات شوی دی. موټر چلوونکي وایي چې اند پرا ولایت او د غزنی او زابل ولایتونو تر مابینځ سیمو کې وسلوال طالبان ګمرکي محصول هم ورڅخه اخلي. عمومي غوښتنه بیا هم ده چې حکومت د لارو امنیت خوندي کړي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2690 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د قندس پولاد کې د ژمي په وخت قنان د پلاستیکو لاندې سبزي کوي. دوی وایي د دې وخت حاصلات ښه عاید لري. په قندس کې 15 وطنو مېرمنو ته تر پلاستیک لاندې د سبزي د کښت زده کړې هم ورکړل شوې دي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په دې راپور کې.
په قندوز کې د زراعت ریاست او د هغوی د ملاتړ موسسو لخوا تر زرو تنو زیاتو دهقانانو ته چې ښځې هم پکې شامل دي گرین هاوسونه جوړ شوي. دهقانان وایي چې په گرین هاوس یا تر پلاستیک لاندې د سبزیجاتو د کښت عاید تر هغه کښت زیات دی چې په خپل موسم کې په آزاد ډول کرل کیږي. هغو دهقانانو ته چې د زراعت ریاست د ملاتړ موسسو لخوا گرین هاوسونه جوړ شوي تر هغې اضافه نورې په خپل شخصي لګښت جوړ کړي دي. دوی وایي چې د ژمي پر وخت تازه سبزي نه پیدا کیږي، نو ځکه یې نرخونه لوړ او د دوی عایدات زیات دي. د قندوز دوه تنه دهقانان چې تر پلاستیک لاندې سبزیجات کرلي داسې وایي:
ګندنه دي، پالک دي، ګشنیج دي، تراتیزک دي، مولی سرخک دي، لکه نانا دي. په دې فصل کې پسرلي کې بادرنګ کرو، رومیان کرو، بینډۍ کرو، تور بانجان، دغه شیان کرو. شنه خونی ما جوړ کړی دی، ډېر خلک نه لري. تر څو چې دا خلک آماده کیږي او شنه خونی جوړې بیا د دې بازار نه اضافه کیږي بیا ځي بل ولایتو ته، اوس همو کوم رکیږي چې دا د خپل د ولایت ضرورت نه راپه کیږي. صلاح خو اوس چې ما پټ کړی دی په دې حساب اوس دغه حاصلات ښه ده د وړي نه. وړي کله اوبه وي کله نه وي، مشکل د اوبو لرو، بندونه هم خراب دي او داسې دا یو ور دوه وارې اوبه کو بیا په کوی باندې هم گزاره کیږي. اوس په دې جمعه کې په دې یخنۍ کې پیسې ښه پیسې کوي. بیا چې وړي کې د عمل میاشت داخل شو بعد له سهور نه تر جوزا پورې بیا ښه پیسې کوي.
دغه پیسې دغه ګندنه سو پیسې، دغه پیاز سو پیسې، نانا سو پیسې، پالک دغه شان دي، تراتیزه کو گشتي سو دغه شان، دغه مخصص سبزیجات ولا چې اوس خاصرات ورکول په دې وجه چې اوس عام خاص ټول خلک نشي کولای او وسایل نه لري، شي نه لري، کله چې پټی کې د یخنۍ وسات نو په دې وړي زمي کې لږ غلیمتي ولا دوه جربه دوه نیم جربه چې څونه د لایق له زور خبره ده، د واسي خبره ده. مصرف خو په حساب دي دغه یاد نه ستاسو مصرف لري، دغه لري پلاستیک له میخونه ایستو د خادي شي د تارونه ایستو کنه په شخصي پیسو باندې دغه ټول مصرف ده. تل خو په حساب دي زمي کې په دې وجه د خرید زیات لري چې ار سړی نشي کولای، ار سړی نشي کولای، اوس په دې وجه باندې خلک پنځه غیران به جوړوي وره چې د پلاستیک پزیره او د ګرنه سو پزیره باندې ساتل کیږي، ار سړی را وړي چې وړه ټول دریا کوي.
په قندوز کې یو شمیر خزو ته هم گرین هاوسونه جوړ شوی چې سبزي پکې کری. دغه خزی هم د دغه گرین هاوسونو لارې د پام وړ عاید لري. د قندوز د زراعت ریاست مرستیال عبدالمجید نافذ وایي چې په قندوز کې تر زرو زیاتو دهقانانو ته گرین هاوسونه جوړ شوی او اوس مهال ترې ګټه اخلي.
ما د ولایت قندوز در مجموع حدود 500 گرین هاوس تنها شرکای کاری ما
په قندوز کې په مجموعي ډول د ان ایچ ایل پی لخوا چې د دوی کاری همکاران دي 1500 گرین هاوسونه جوړ شوی او یو شمیر نور زینو نور ملاتړ موسسو جوړ کړي چې شمیرې تر زرو گرین هاوسونو اوړي. هغه وایي چې دوی په ولسوالیو کې هغه میرمنو ته هم د پلاستیک لاندې د سبزی د کښت زده کړې ورکړي چې د جګړو پر وخت یې د کورنۍ سرپرستان له لاسه ورکړي او یا یې هم اقتصاد کمزوری و. نوموړی وایي چې فکر کوي د دغو ښځو شمیر تر 1500 تنو رسیږي. یو وخت په قندوز کې له اوړي پرته په بل موسم کې تازه سبزي نه پیدا کېده او د اوړي پر وخت به هم تازه سبزي له نورو ولایتونو راوړل کېدله. خو د گرین هاوسونو له جوړولو او د سبزیجاتو د کښت د عاید د لوړوالي په خاطر اوس اوړی او ژمی تازه سبزي پیدا کیږي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د قندار پولاد کې مرمنې وایي چې د لاسي تولیداتو د بازار د نشتون په وجه یې بیروزګاری زیاته شوې ده. دوی زیاتوي چې له دې کبله د لاسي تولیداتو د هغو لویو مرکزونو فعالیتونه هم ډیر کم شوي دي چې مخکې به یې د قندار څخه نړیوالو مارکیټونو ته لاسي توکي لېږدول. نور تفصیل په دې راپور کې اوري.
په تیرو لسو کالو کې کنداري خزانه په کندهار کې د میرمنو د لاسي تولیداتو د تولید عمده مرکز و چې اوس یې فعالیتونه ډیر کم شوي. میرمن فریده د نوموړي مرکز غړې وایي چې د بازار د نشتون په واجه د کنداري خزانې فعالیتونه کم شوي دي. دا زیاتوي چې مخکې ورسره لسګونه بېوزله میرمنو د لاسي تولیداتو په کارونو کې کار کاوه چې اوس هغوی ټولې بېروزګاره شوي دي. نوموړي علت په داخلي مارکیټ کې د یوه ځانګړي بازار نشتون یادوي.
زموږ کنداري خزانه خو په خوا به خې غټه و ډېر شوز کار پکښ کې کوي وس ول بیا د کار نه وځي کارونه نه وځي مارکیټونو بازارونه نه لرو پرمختګ نسو کولای بیرته ول بیا د وس به خې لښه کار پکښ کې کوي نورې ګرد بلاړې پر کور ناست دي کارونه ایزده دي کسبونه ایزده دي چې خپل په کور کې جوړ کې بازار تر او بس خو هم چې موږ بازار نه لرو
میرمن کبرا د هیرپوی زده کړو په مرکز کې زده کړې کړي او اوس د ښځینه جامو د تولید په کار بوخته ده. د زیاتې چې په منظم ډول خپل تولیدات نسی پلورلای او له دې ستونزې سره په سلګونه نورې میرمنې هم مخ دي.
کار نه کالي مو زده کړې دي جوړوي هم زده کوو نور مخته دي چې دغه زده کې وکړي جوړې کړي خو دغه د زموږ مشکل دغه دی چې موږ د افغانستان ښځې چې ګرده په دغه کارو اخته دي کارونه کوي خو دا دی چې بازار نه لري موږ غواړو چې موږ ته مارکیټ جوړ کړي که ډېر غریبان دي په مشکل ډېر دغه اوس زه خپله ولاکه د ماښام ګوله لرم.
د کندهار د ښځو چارو رئیس روکی اسکزی وایي چې وزارت یې بودیجه نه لري خو د یوې پالیسي جوړونکو ادارې په توګه هڅه کوي چې د مرسته کوونکو ادارو په مالي مرسته یو ښځینه بازار جوړ کړي. دا زیاتوي چې د ښار په ختیځ عینو مینه کې ورته د یو ښځینه بازار د جوړېدو مځکه ورکول شوې خو د مالي امکاناتو د نشتون په وجه کارونه نیمګړي پاتې دي.
موږ څو ځله هم د ملي تجارانو سره موضوع شریک کړل په عینومن کې دوی موږ ته دوکانونه راکړل موږ په څو ځله د مجلس هم ونیوي تر څو ښځو وهڅول په مختلفو برخو کې باید دوکانداري وکړي ولې متاسفانه ښځې په خپل دیته آماده نه سول تر څو په دې مارکیټ کې د خپل مواد لیل سنې په فروش وړاندې کې خپل مالی بودیجه خپل بودیجه نه درلودل دوی په خپل مصارف باندې په دې باندې بیدل کې ځکه چې مصارف کم او دا ما توانو کې زبې جریبي ونه لرم نو بیا د ژوند کې شپه دی خدای
دوامدار نامني او بیا وزلی په جنوبی ولایتونو کې سبب ګرځیدلې چې د کورنۍ شزینه غړي هم د کور اقتصادي پیچ ته اوجا ورکړي. سره لدی چې کنداري لاسي تولیدات ځانګړي شهرت لري خو زیاتره بیا وزلی میرمنې د خپل کورنۍ د اقتصادي اړتیاو د پوره کېدو لپاره په یاد کار بوختی دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ لارې pashto.voa.com
د دې ساعت څو مهم خبرونه. د خوست ولایت د نادر شاه کوټ په ولسوالۍ کې د ملي اردو په یو جماعت کې د لمانځه د کولو په وخت په ځانمرګي بدل کې 20 کسان وژل شوي دي او 90 ټپیان شوي دي. د خوست والي حکمت خان حبیبي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې ځانمرګي بدلګر د ځان پورې تړلې چاودېدونکي مواد د لمونځ کوونکو په منځ کې اوچول. په ننګرهار کې د افغانستان د حکومت د وسلوالو ځواکونو د 02 ځانګړي قطې په عملیاتو کې چې د خوږیانوی د ولسوالۍ په کلیغو نومي کلي کې د شپې لخوا سرته رسولي دي 4 تنه ملکیان وژل شوي دي. د پروان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې دغه ولایت د جبل السراج په ولسوالۍ کې په هوایي بمبارۍ کې 3 ملکیان وژل شوي او 4 تنه ټپیان دي. د چاریکار د ملکی روختون سر طبيب محمد قاسم سنگين امریکا غږ ته ویل چې روختون ته درې مړي او 4 ټپيان وړل شوي دي. په ټپيانو کې یو ماشوم، یو ښځه او دوه نارینه شامل وو. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د پنځشنبه پر ورځ د فاکس نیوز تلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د هغه په وینا ډېر قوي مذاکرات روان دي خو نه پوهېږي چې نتیجه به ورکړي او کنه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي چې د بل هر وخت په مقایسه اوس په افغانستان کې په روان میلادي کال کې د سولې امکانات زیات شوي دي. د یو ریپورت لمخې ویل شوي چې د افغانستان د جمهوري ریاست دفتر د سولې مشورتي بورډ یو لسغړي ټاکلې دي خو د جمهوري ریاست مطبوعاتي ویان هارون چغان سوري نن جمعې په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې په دې اړه لا کار روان دی او کله چې بشپړ شي او جمهور رئیس غنی منظوري ورکي د مشورتي بورډ غړي به معرفي شي. د ریپورت لمخې عبدالسلام رحیمي به د حکومت د سولې د مذاکراتو د هیئت ریاست په غاړه لري. د پاکستان د کراچۍ په ښار کې واقع د چین په قونسلګرۍ باندې مرګانۍ حمله شوې ده. د کراچۍ د پولیسو قماندان عامر احمد شیخ خبري رسنیو ته وویل چې درې واړه حمله کوونکي وژل شوي دي خو د چین ډیپلوماتانو ته ځاني نقصان نه دی اوښتی. د خیبر پښتونخوا په قبایلي علاقه اورغزو کې نن د جمعې په سهار د یو بم په چاودنه کې چې د یو مدرسې مخته په بازار کې وشوه 15 کسان وژل شوي دي او د 50 په شاوخوا کې زخمیان شوي دي. د سعودي عربستان ولایت شاهزاده محمد بن سلمان چې په استنبول کې د سعودي په قونسلګرۍ کې د ژورنالیست او د واشنگتن پوسټ د ورځپاڼې د لیکوال جمال خاشقجي په قتل کې د لاس درلودلو په تور په نړیواله کچه له فشار سره مخ شوی. د پنجشنبې په ورځ څوارلس به هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې عربي متحده عربي امارات ته ورسېده. د نایجیریا په شمال کې د اسلامي دولت یا داعش پورې مربوط وسلوالو د پوسټ په یو قرارګاه باندې حمله کړې ده. په دغه حمله کې لسل نه زیات نایجیری عسکر وژل شوي دي.
او درنوونکو په همدې سره د امریکا غاغ آشنا رادیو د لومړنۍ نیم ساعته مخمنۍ خبري خبرونه مطلب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. امریکا غاغ آشنا رادیو بل خبرونه روغتي خبرونه ده. کولای شي چې په خبرونه کې د برخه اخیستو لپاره د سټوډیو په شمیره زنګ وهئ. د خپل رادیوګان تر زنګ وسئ. دغه خبرونه څو شپه شروع کیږي.